کې هر کله کو. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 شپږنی وی او اف ام 3.5 په افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په پوځي تشکیلاتو کې مو ل یو لړ شورو بدلونونو تر خبرونو وروسته خبرو. لومړی د تورخم دروازه تړلې ده. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحد ایالاتونو ته روان دی او د عراق د کردستان پارلمان د کردستان د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ. د تورخم دروازه پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورشي. دا لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بنده شوه چې په تورخم کې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې وو ملکی افغانان او اته پاکستانی ملیشه ځواکونه ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو د پولي دی غاړې ته د مسافرو لپاره د خوړو او پناه ځای سهولتونه برابر کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبانی ویارته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ د دواویایمې غونډې په عمومي کلنۍ بحث کې چې د سېشنبې په ورځ پیلېږي د ګډون لپاره متحد ایالتونو ته روان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دی وایي تمه ده چې ښاغلی ولسمشر د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. همداراز به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتو د غونډې تر څنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ولسمشر د متحد ایالتونو د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان جمهور ریاست ویلي دي چې د دې سفر د اجنډا په اړه به د یکشن بي پورس نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د رومانیا دفاع وزارت وایي یو عسکري پرون په کندهار کې په چاودنه کې ووژل شو او دوه تنه نور سرتیري یې پرې پیشه کې ټپیان شول. دغو پوځیانو د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کار کاوه. د رومانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغو پوځیانو ګزمه کوله او د ګزمې پر مهال له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د دوی له موټر سره ټکر شو. دا پیښه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې شوې ده او مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی. د هرات چارواکي د داسې کیمیاوي موادو د موندلو او ضبط خبر ورکوي چې د مخدر موادو په تولید کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د کیمیاوي موادو موندل شوی زیرمه لږ تر لږه 15 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. یو برخه کیمیاوي مواد د تیزابو په نوم چې په هغه کې د مخدر موادو تولید استفاده کیږي، هغه وخت چې د اسلام قلعه د سرحد له لارې افغانستان ته انتقالېدل، له مخدر موادو سره د مبارزې د پولیسو له لورې وموندل شول او ونیول شول. د هرات د والي ویاند وایي چې د دې موادو د قاچاق په تور یو ایرانی او د هغه دوه افغان همکاران نیولي دي. د کورمی ایجنسی یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د مشکوکي بي پيلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې درې تنه وشل شوې دي. د بصیر خان وزیر په وینا پرون په کورمی ایجنسی کې پر یو کور دوه توغندي ولګېدل. رویټرز خبري اژانس د افغانستان د طالبانو د وی سرچینې په حواله وایي چې د حمله هدف د حقاني شبکې وسله والو. په کورمی ایجنسی کې حکومتي چارواکي عبد البصیر خان وزیر ویلي چې حمله د مولوي محب پر کور شوې او درې تنه پکې وشل شوې دي. امریکا شغ راډیو په سیمه کې د قبایلي سرچینو په حواله ویلي چې مولوي محب په سیمه کې له مخاورو ملایانو ګڼل کیږي او له حقاني شبکې سره ارتباط لري. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د عراق په خود مختار سیمه کردستان کې پارلمان د دې سیمې د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ. د عراق مرکزی حکومت او د عراق گاونډو هیوادونو له دې ټول پښتنې سره مخالفت کړی دی. غربی دولتونو بیا اندیشنه څرګنده کړې ده چې دا ټول پښتنه په سیمه کې د نورو جنجالونو سبب نشي. د کردستان د جمهور رئیس مرستیال جعفر ایمینی کې پرون د پارلمان د غونډې مشري کوله او په پای کې اعلان وکړ چې د پارلمان زیاتو غړیو د ټول پښتنې د پلان ملاتړ کړي او ټول پښتنه به پر خپل وخت سره شي. د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پښتنې سره ایران او ترکیه مخالفت کړی دی. دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق د کردستان خپلواکي به د هغوی په اقلیت کردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحد ایالاتونو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې د بغداد کمزوری حکومت به نور هم ضعیف کړي. د عراق پارلمان د تیر سیشنبه په ورځ د ترکستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتنې له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر علي بادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد هر اقدام مخنیوي وکړي او د کوردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. خو د عراقي کوردانو یو مشر مسعود برزانی ویلي چې ټول پښتنه ضروري ده، ځکه د هغه په وینا د عراق د کوردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې شوې دي. د عراق کوردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختاره شوه. او روسای خبر داده چې ترکیه، ایران او روسیه پرون موافقه وکړه چې د سوریې په هغو سیمو کې چې جګړه کراره شوې د لږ تر لږه شپږ میاشتو لپاره څارونکي ځای پر ځای کړي. دا د هغه پلان یوه برخه ده چې روسیه، ایران او ترکیه جوړ کړی دی. د پلان پر اساس به د سوریې په مختلفو سیمو کې څلور زونونه جوړ شي. د دې پلان یو شمېر مخالفانو ویلي چې دا په غیر رسمي ډول د جګړې ځپلې سوریې د ویش پلان دی. د پلان پر اساس په څلورو زونونو کې به د دمشق ختیځه، غوطه، د دمشق شمالي سیمې، د سوریې ادلب، همس، لازقیه، حلب او هما ولایتونه شامل وي. په دې سیمو کې د څارونکو د ځای پر ځای کولو شپږ میاشتنی پلان د تمدید وړ دی. د سوریې د جګړې په اړه د روسیې مذاکره کوونکی الکساندر لاروینتیف پرون وویل چې له هر هېواده به 1500 څارونکي ادلب ته واستول شي او روسان به د پوځي پولیسو په توګه خدمت کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د دوه ورځنیو خبرو په پای کې په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د دریو هېوادونو څارونکي به په امن سیمو کې د تلاشۍ او څارنې لپاره ځای پر ځای شي. د خبرونو پای اسادی رادو په منځني سپدو لښ پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې راځي. د افغانستان په خوانی لوی درسې جنرال شیر محمد کریمی دا اقدام ستای.
هغه بخش چې په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په ځو د شانه پورې ارتباط لري، کنټرول دی زمانده، هغه د پولیس پورې مربوط پاتې شي. متباقي محارب بخشونه یې که اردو ته لاړ شي دا اقدام دی.
د تورخم دروازه تړل شوې ده. په دې اړه تفصیل درکوو چې ولې او ستونزې څه دي. په خوست کې د متون غونډیو د خوندیتوب لپاره د مدني ټولنو غړي هلې ځلې کوي.
د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان ټول به تر هغې پورې خپل مبارزه جاری وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي.
په لندن کې د ترهګر برید جزئیات تر سره شریکه وو. په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ وړیا شي. د ګوډیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو چې ولې خلک د خپلو کورونو مخې ته ډیران جوړوي.
کسبات خزې تم برې کې ده درازي خوله کې چې یتي مجبور اسي هغه یې سي بیا موږ پاس را متا چې بیا مت کوټ پراته یې سو کوم غم نه خو.
وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې سباندې شل زره کسیس نوې څوک جوړیږي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت څرګندونې لرو چې وایي سرحدي پولیس په ډیر ژر چې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شي. د ملي دفاع د وزارت ویاند دولت جنرال دولت وزیري اسدي رډو ته وویل چې دا اقدام په افغانستان کې د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس کیږي او هدف د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او ملاتړ د پروګرامونو پیاوړي کول دي. فرشته جلال زئی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له نوي بدلون سره به د افغانستان د سرحدي ځواکونو لپاره روزنیز امکانات او تجهیزات زیات سي. د جنرال وزیر په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په څلور کلن پلان کې پریکړه شوې چې د سرحدي ځواکونو د امکاناتو د زیاتولو لپاره هغوی د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل سي. په نږدې ورځو کې به انشاءالله سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت سره یو ځای سي. دا ډېر مثبت ګام دی. دفاع وزارت کولای سي چې هغوی پر وخت اکمال کړي شي، تجهیز کړي شي وروزي. کله چې هغوی په سرحدونو کې خدمت کوي د ستونزې د پېښېدو په صورت کې به دفاع وزارت کولای سي چې ژر مرسته ورسره وکړي. دفاع وزارت ډېر زیات امکانات لري، هغوی ښه روزلی سي او ښه تجهیزات ورسره رسولی سي. ښاغلي وزیر ونه ویل چې دقیقا څه وخت سرحدي قواوو قوماندانۍ د دفاع وزارت ته سپارل کیږي، خو وی ویل چې د سرحدي ځواکونو له فعالیت سره به ډیره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د دې پلان د اغیزمنتوب په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرحدي ځواک یو شمېر مسؤلیتونه د پولیسو لپاره ځانګړي دي چې باید د کورنیو چارو له وزارت سره پاتې شي.
دا زما البته زما نظر دی. د مثال په توګه هوایی میدانونه یا د پاسپورت د امیګریشن مسایل دا د پولیسو وظیفه ده. نو هغه بخش چې په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په څو د شانو پورې ارتباط لري، کنترول دی زمان دی، هغه د پولیس پورې مربوط پاتې شي. په طبقي محارب بخشونه یې که اردو ته لاړ شي دا ښه اقدام دی، ځکه چې اردو به هم دی حمایه کوي، هم به په وخت زمان سره اکمالات کوي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو تر دې مخکې هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاڼې په حواله سرحدي پولیس په 1495 لمریز هجری کال کې د سرحدي قواو په نوم د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شول، خو په 1401 لمریز هجری کال کې د سرحدي ځواکونو قومنده له ملي دفاع وزارت څخه واخیستل شوه او د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د ملي اردو د قومندو فرقې تشکیلات د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس قولو اردو ته پراخ کړل. د دې کار هدف د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ښه روزنه او د هغوی ملاتړ بلل سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې راځي. بل لور ته په افغانستان کې د یو نوي څه باندې 40,000 کسیز ځواک پر جوړېدو خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دا ځواکونه به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې افغان عسکرو تصفیه کړي وي. نویو ځواکونو ته د سیمه ییزو سرتیرو نوم ورکړل شوی دی. د دوی واک به له پوځ سره وي، خو دا اندېښنې شته چې دا ځواکونه به هم د اربکیو او محلي پولیسو په څیر ځینې ستونزې پیدا کړي. د سیمه ییزو پولیسو شمیر په افغانستان کې تر 40,000 اوړي او په بیلابیلو ولایتونو کې له دوی څخه د بشري حقونو د سرغړونو له امله شکایتونه شوي دي. د بشري حقونو د څارونکي ډلې یا هیومن رایټس واچ د جمعې په ورځ له نیویارک په خبره کړي راپور کې ولیکل چې د افغانستان حکومت باید دا وړاندیز رد کړي چې نوې ملیشه ځواکونه جوړوي، خو تر اوسه د نویو سیمه ییزو پوځیانو د شمیر په اړه موافقه نه ده شوې. اما نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یوه جګپوړي افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې تر 40,000 به یې شمیر زیات وي. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې د نیویارک ټایمز د مقالې جزئیات درسره شریکوو، خو دغه افغان چارواکي چې نیویارک ټایمز ته خبرې کړي دي خپل نوم نه دی یاد کړی، ځکه چې دا موضوع لا هم تر بحث لاندې ده. دغه نوي افغان ځواکونه به د پوځ تر قمانډې لاندې وي او د عسکرو په څیر به دوی جذبیږي او روزل کیږي. له نورو پوځیانو سره به د دوی توپیر دا وي چې دوی به په خپله سیمه کې امنیت تامینوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره د افغانستان پر پوځ ډیر زیات کار کیږي. هوایي ځواکونه د جوړېدو په حال کې دي او ځانګړي ځواکونه دوه برابر کیږي. تورن جنرال وزیري زیاته کړه چې کله پیاوړی پوځ ولرو نو نوي سیمه ییز سرتیر به د پوځیانو مرستندوی وي او ستونزې به نشي جوړولی.
ما در صورت کې اردوی قوی را داشته باشیم و همه تسلیحات را داشته باشیم،
هغه صورت کې چې موږ غشتلی اردو ولرو چې ټول تجهیزات ولري، بیانو 2000-3000-5000 یا 10000 اربکی ستونزې نشي جوړولی. هغوی به د اردو د قمندانانو له لوري اداره کیږي، نو یوازې به مرسته کوي. د هغوی وسلې، ډوډۍ، جامې به اردو ورکوي، نو په دې صورت کې هیڅ ستونزه نشته. په افغانستان کې د سیمه ییزو سرتیرو د تشکیلاتو مسله وروسته تر دې مطرح شوه چې تیره میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي تر اعلان وروسته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې دا مسله په نوي ډیلي کې د افغان او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ وڅېړل شوه. دوی د دې لپاره په هند کې پر دې مسلې خبرې وکړې چې هند په خپله سیمه ییز پوځیان لري. امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د هند محلي پوځیانو په خپل هیواد کې د عسکرو بار کم کړی دی، نو کېدای شي چې سیمه ییز پوځیان په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت یې سخت دی وروسته تر دې خوندي کړي چې افغان ځواکونه یې له مخالفو وسلوالو نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تورخم دروازه پرون وروسته تر دې پاکستان وتړله چې د تورخم له دروازې سره چاودنه وشوه. په دې پیښه کې د پاکستاني پوځي چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 ملیشه پوځیان ژوبل شوي دي. له ننګرهاره د ازادي راډیو له خبریاله نور معلومات د تورخم د دروازې د تړلو په اړه اخلو شاه محمود شینواری وایي.
دروازه تړل شوې ده تیر ورځ د غرمې وروسته. سلګونو هغه مسافر چې هغه اکثر مریضان، زنانه، ماشومان او سپین ږیري وو، دوی په پیښو ته تداوي ته تللي وو چې کله دی ترخم دروازې تر غړي ته او پی خښوي د دې دغه مسافر بل شوی دی نه په خوت ته اجازه ورکول او نه د ترخم شوی دی ما یو سیم خاندار او تاسو ول شو ده یو مشخص ځای کې دا په سلګونو مسافر چې موږ سره مرکې وکړلې دوی په وینا باندې ان د دکان او د ښار طرف ته تګ اجازه هم ورکوله چې دوی ځان توبه ته واخلي نو تر اوسه پورې مسافر بند پاتې دي او انتظار وباسي چې دغه لاره خلاصه شي. همدغه موضوع چې دی موږ د ننګرهار ولایتي ادارې سره هم شریکه کړله هغوی هم دغه د ستونزې د دروازې تړلې فیس کړل خو په خبره کې دغه پېښه د مملکې پېښه چې رامنځته شوې ده دروازې نه هخواته شوې ده دوی پورې هېڅ ډول تړاو نه لري. وایي په دغه پېښه کې اووه تنه افغانان چې هغوی د افغانستان ته را روان وو مسافرو د زخمیانو چې په مت تورخم کې دغه اووه کسان افغانانو تداوي هم شوې ده.
تاسو د وو افغانانو د ژوبلېدو خبر ورکړ او لکه څنګه چې مې په پایل کې وویل د مشال رادیو په وینا اته تنه پاکستانی ملیشا هم په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. تاسو د پولی ها لور ته نور معلومات نه لرئ د تلفاتو په اړه باندې او یا له افغانانو سره نور معلومات نه دي شریک شوي چې په دې پیښه کې څه رامنځته شوي دي؟
چاودنه کړې ده او د چاودن په دغه چاودنه کې د کسان د معلوماتو له مخې پنځه تنه پاکستاني ملیشیا زخمیان وو او اووه تنه چې دي د افغان مسافر چې دوی غوښتل افغانستان ته راشي زخمیان دي چې د افغانانو درملنه بیرته هملته
بلې. البته دغه د پاکستاني ملیشو د ټپیانو شمېر اتو ته رسېدلی دی او شینواری صاحب افغان چارواکي نه وایي چې له دوی سره ژمنه شوې ده او که نه چې کله به بېرته دروازه پرانیستل شي.
دوی له اوسه پورې خبرې لا هم نه دي کړې. د وروستۍ خبرې چې د ادارې سره وکړلې دوی وایي چې نه ممکن دغه موضوع هماغه سیمیزه کچه باندې او که چېرته بیا هم حل لار ورته پیدا نه شي دوی مرکز دغه ستونزو شریکې کړي ځکه زیات شمېر مسافر چې هغې کې اکثر ناروغان دي هغوی ډېر زیات په تکلیف کښې دي ځکه د دروازې دوه خواړه تر دوی مسافر بند پاتې دي. که څه هم د دروازې نه دېغه د افغانستان په اخ کې چې څومره مسافر پاتې دي د ننګرهار ولایتي ادارې د خلکو لپاره د شپې ځای ډوډۍ هر څه برابر کړي دي خو د اخو مسافرو چې څومره خبرې وکړي هغوی یوازې د سړک په سر باندې چې ان دې حده پورې ولکړي زمونږ اوبه هم نشي پیدا کولی اجازه ورته نه ورکړي چې په تهنو پورې لاړ شي ځان ته خوراک دپاره څه واخلي. نو خلک تکلیف کړي او دوی وویل چې په دغه سوي د حل په خاطر اول محلي کچه بیا مو په مرکز سرداسو شریکې کښې تر څو حل لاره ورته وکتل شي.
له شام محمود شینواري څخه په مننې وام اورېدل چې د تورخم دروازه لا هم تړلې ده. خوست ته به مخه کړو. د خوست مدني فعالان او اوسېدونکي د ښار او کور جوړولو وزارت او له ځایي ادارې غواړي چې په خوست ښار کې د موتون غونډې یوازینۍ شنه او ځنګلیزه ساحه دي د کورونو په سیمه نه بدلوي. دوی اندېښنه لري که چیرې دغه شنه سیمه د استوګنې په ځایونو بدله شي نو د ښار هوا او چاپیریال به ډېر زیانمن شي. هغوی ګواښ وکړ که غوښتنو ته یې پام نشي ونه شي نو په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د متون بابا د غونډیو سلسلې چې د ښار په ماستر پلان کې شنې او ځنګلیزې ساحې دي ولایتي اداره دې په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست مدني فعالانو د ښار جوړونې وزارت له تخنیکي پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست ښار د شنې او ځنګلیزې ساحې په نوم یوازې د متون بابا د غونډیو سلسلې لري چې اوسمهال ورته هر ورځ د مازدیګر لخوا زرګونه اوسېدونکي له خپلو ګاډو سره یو ځای تفریح لپاره ورځي. لیکوال او مدني فعال زاید شانګار د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب آزادۍ راډیو ته وویل
خوست ښار یوازې یوه
شنا او زنګلیز ساحل لري چې هغه د متون بابا د غونډیو سلسلې دي. موږ به د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان ټول به تر هغې پورې خپل مبارزه جاری وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي. او که چیرې زموږ غږ دلته وانه ورېدل شي، موږ به خپله رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندېښنه ور ورسو.
مدني فعال امیر بهیر وایي چارواکي غواړي شنې ساحې په کورونو بدل کړي، خو دوی د دې کار مخالف دي.
چارواکي غواړي په دې کې نمرو لپاره پلان جوړ کړي. موږ ټول خوست میشتي ولسونه مدني فعالان د دې کلک مخالف یو. هیڅ چاته به هم اجازه ورنکو چې د خوست په شنو ساحو کې د شخصي ګټو په خاطر باندې رهایشي نمرې جوړ کړي.
بل لوري ته راغلي پلاوي او د خوست د ښار جوړونې ریاست چارواکو فعالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به نه یوازې شنې ساحې د استوګنې په سیمو بدلې نه کړي، بلکې د ښار یو شمېر نورې ارزښتمنې سیمې به هم په ماستر پلان کې خوندي کړي. د خوست د ښار جوړونې رئیس انجینیر ابراهیم الله ولیزی د مدني فعالانو د اندېښنې په باب وایي:
او خوستوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موجود دي انشاءالله چې هغه به نه ترسره کیږي. د خوست شنې ساحې او ځنګلیزې ساحې به انشاءالله رایشي یا د نورو لپاره نه تعدیلیږي.
د خوست ښار د ماستر پلان لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر او د ښار جوړونې وزارت تخنیکي سلاکار خواجه جاوید صدیقي وایي دوی نه یوازې د متون شنو ساحو ته په اندېښنه کې دي، بلکې ټولو هغو حساسو سیمو ته به هم پام کوي چې د ښاري او چاپېریالي شرایطو له پلوه ارزښتمنې دي. دا ټولې سیمې به په پلان کې خوندي کېږي او د تخریب مخنیوی به یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د اړوندو چارواکو لخوا داسې ژمنې شوې وې، خو خوستوال وایي چې دوی به د متون با غونډې د سلسلو د شنې او ځنګلیز ساحې د ژغورنې لپاره خپلې هڅې جاری وساتي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یوه نړیواله مسله وړاندې راخلو چې په لندن کې پرون چاودنه شوې ده، خو تر هغه مخکې به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یو نوي ځواک د جوړولو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د دې ځواک د جوړولو موضوع چې ښایي تر 20,000 پورې سرتیري ولري، تر دې مخکې په افغانستان کې د ځانګړو ملیشو لخوا د سرغړونو اندېښنې بیا تازه کوي. نیویارک ټایمز لیکي دا پیشنهاد شوی نوی ځواک به د افغان ملي اردو تر قمندې لاندې وي او د سرتیرو او افسرانو استخدام او روزنه به د همهغې پروسې له مخې کیږي چې ملي اردو ته ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د محلي پولیسو په نامه یو وسلوال ځواک لا د مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر مشرۍ لاندې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. د افغانستان له مختلفو سیمو څخه عام خلک بیا د محلي پولیسو له چلند شکایتونه هم لري. یو افغان چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دا نوی ځواک به د ملي اردو د ځواکونو په مقایسه په کم لګښت فعالیت کوي او د موجودو نورو محلي ځواکونو او ملیشو په نسبت به دوامداره او مسؤوله وي. دغه افغان مقام ویلي د دې نوي ځواک د جوړولو پیشنهاد د افغان ځواکونو لخوا په یوازې سر د جګړې د پرمخ بیولو د تجربو له مخې شوی دی. خود ملیشو یا محلي ځواکونو تیرو تجربو ته په پام سره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د غیر منظمو ځواکونو زیاتول به خطرناکې پایلې ولري. انډیپندنت ورځپاڼې له برتانیې څخه د وستل شوي افغان پناه غوښتونکي د بیرته غوښتلو موضوع پورته کړې ده. انډیپندنت لیکي د برتانیې د یو محکمې مشر قاضي د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې له دې هیواد څخه وستل شوی افغان پناه غوښتونکی سمیم بیگزاد بیرته برتانیې ته راوغواړي. برتانیې سمیم بیگزاد 13 شنبه د لندن د ګیټ ویک هوایي ډګر له لارې په داسې وخت کې چې د هیواد پرېښودلو لپاره ورته یوازې 4 ساعته ورکړ شوي وو، په زوره الوتکه کې کښېنو او افغانستان ته ستون کړ. د محکمې قاضي ویلي پولیسو له برتانیې څخه په زوره د بیگزاد په ویستلو سره د محکمې له پخواني حکم څخه چې د دې ځوان افغان پناه غوښتونکي د نه شړلو په اړه سرغړونه کړې ده. تر دې مخکې له برتانیې څخه په زوره د بیگزاد د وستلو هڅه هغه مهال ناکامه شوه چې د ترکیې د نړیوال هوایي شرکت یو پیلوټ د فعالانو د خبرداري له امله د بیگزاد له وړلو انکار وکړ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به واوري چې په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ وړیا شي او په ټولو عمومي ځایونو کې به وای فای ترلاسه کیدونکی وي. خو اوس یو بل خبري مطلب راخلو. په لندن کې د پرونی حملې مسؤلیت ته داعش ډلې واخیست. د سخت دریځ ډلې پر خپلې ویب پاڼې عمق کې دا ادعا کړې ده. په دې حمله کې د وروستیو راپورونو له مخې 9 ټپیان شوي دي. د بریتانیا سر اعظم تریزا می وی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ټلیفوني خبري ورسره وکړي او په لندن کې د چاودنې له امله خوشحالي څرګنده کړه. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د بریتانیا میټروپولیټن پولیسو د لندن ښار په میټرو کې پرونی چاودنه تروریستي حمله بللې ده. پولیسو ویلي چاودیدونکي مواد د میټرو په یو ګاډي کې ځای پر ځای شوي وو چې تر چاودنې وروسته یې اور بل کړ. د چاودنې له امله په زخمیانو کې زیات هغه کسان دي چې سوځېدلي یا د خلکو په بیروبار کې تر پښو لاندې سوي دي. خو د چارواکو په وینا په ټولو بستر سویو زخمیانو کې د هیچا روغتیایي وضعیت نازک نه دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می پرون تر وی بیرنی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل پولیس او نور امنیتي مامورین هڅه کوي چې د دې بزدلانه حملې عواقب څرګند کړي او عاملین یې وموندل سي. تریزا می څرګنده کړه چې د حملې په اړه څېړنې په شدت روانې دي. د لندن ښار په میټرو کې د سهار په لومړیو ساعتونو کې ډېر بیروبار وي. پرون سهار د میټرو په پارسنس گرین سټېشن کې د میټرو په یو ګاډي کې چې له خلکو ډکو چاودنه وسوه. د میټرو دا سټېشن تر ځمکې لاندې نه دی. تریزا می ویلي چې اضافي امنیتي مامورین به د ترانسپورتي سیستم د څارنې لپاره وګمارل شي. موږ د تروریزم له جدي ګواښ سره مخامخ یو، خو په ګډه به شکست ورکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سپینې ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید په زیات شدت او مهارت چلند وسي. دا یوه ډیره خرابه پیښه وه. داسې پیښې دوام لري او موږ یې باید په مقابل کې هوښیار سو او ډیر زیات سخت چلند باید ورسره وکړو. فکر کوم چې موږ په کافي اندازه سخت چلند نه کوو. د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون په یوه خبري کنفرانس کې په لندن ښار کې پرونی چاودنه وغندله او خوشحالي څرګنده کړه چې په حمله کې څوک نه دی وژل سوی. د لندن ښاروال صادق خان ویلي چې د حمله کوونکو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د لندن پولیسو ویلي چې د تلاشۍ په دې عملیاتو کې سلګونو ځانګړي استخباراتي مامورین چې د انګلستان د استخباراتو ادارې تر شاده برخه لري.
د نړۍ په ځینو هیوادونو کې چې ډیموکراسي نشته یا کمزورې ده، په انټرنیټ بندیزونه لګول شوې دي. خلک ځینې پاڼې نشي کتلی، خو په پرمختللو هیوادونو کې ورځ په ورځ د انټرنیټ د پراخېدو لپاره اسانتیاوې رامنځته کیږي. په تازه هڅو کې په ویل کیږي او داسې اټکل شوی دی چې په اروپایي ښارونو کې به انټرنیټ مفت شي او په ټولو عمومي ځایونو کې به وای فای ترلاسه کیدونکی وي.
اروپایي اتحادیې په 6000 ښارونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ مهیا کولو لپاره د 140 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیې د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیې په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډیر شمیر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کیږي. د اروپایي پارلمان غړي وایي دا پروژه چې وای فای څلور ایو نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي، په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 خپري شي. د لوبو له ډګره دوه مهم میچونه د کرکټ په ډګر کې نن شته. یو د هند او استرالیا د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورسنۍ لوبه ده او بل لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. دا دواړه لوبې او بخشي ده. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ نن دا لوبه ترسره کیږي او د هند او استرالیا ترمنځ سبا یو ورسنۍ لوبه ده. د 500 ورونو لوبې دي. وبخښي بیا هم تیروتم ځکه چې د کمپیوټر له پاڼې دا خبر له تاسو سره شریکوم. د انګلستان او د ویسټ انډیز د شلو ورونو لوبه ده او د هند او د استرالیا یو ورسنۍ لوبه ده. اته بجې او 10 دقیقې دی. لنډ خبرونه لرو. د تورخم دروازه پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورشي. دا لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بند شوه چې په تورخم کې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې وو ملکی افغانان او اته پاکستانی ملیشه ځواکونه ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. دی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې برخه واخلي او د غونډې ترڅنګ به له یو شمېر نړیوالو په یو شمېر غونډو کې برخه واخلي او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره به غونډې وکړي. د رومانیا دفاع وزارت وایي یو عسکر پرون په کندهار کې د دامان په ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې وژل شوی دی او په دې پیښه کې د رومانیا دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د هرات چارواکي د داسې کیمیاوي موادو د موندلو او ضبط خبر ورکوي چې د مخدر موادو په تولید کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. د هرات د والی ویاند وایي چې دا کیمیاوي مواد هغه وخت وموندل شول چې د افغانستان لور ته د اسلام قلعه د سرحد له لارې انتقالېدل. د دې پیښې په تړاو یو ایرانی نیول شوی دی. د کورمی ایجنسی یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د مشکوکې بي پیلوټي امریکایي الوتکې په حمله کې پرون درې تنه وشل شوي دي. ویل کېږي چې دا کسان د حقاني شبکې دي. د عراق په خود مختار سیمه کوردستان کې پارلمان د دې سیمې د استقلال لپاره د ټول پښتنې پلان تایید کړ او ترکیه، ایران او روسیې پرون موافقه وکړه چې د سوریې په هغو سیمو کې چې جګړه قرار شوي د لږ تر لږه شپږ میاشتو لپاره څارونکي ځای پر ځای کړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچارونی ستفری پروګرام درو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اورو.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کابل ښار په دې وروستیو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه نیول شوي هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شونی شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هجري په خوا کې نری لار ورغلي راغلو. قلعه خاطر ته په نږدې کېدلو سره مسترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدي. د کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړي چې تم کېدل پکې نو شونی دي. د کثافاتو په خواب شو کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کیږي. په پیل کې لیوتن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډیر زیات پراته دي. اړ خواته بد بوی هم لګیږي، میاسي مچان د ټول په غونډي او تاسو خپل د سیمه اوسیدونکو کې دلته کثافات اچوي. ته ورته وایې چې ولې کثافات دغه د کورو مخ کې اچي؟
ځای نه څنګه؟ ځای به خستانه بس مجبورې دلته واچو.
سندکول مندکول د توس بیخی کنه دی او پاس هرګه پراته دی وکیل غم مم نه خوري ما خپل ما شغله بجه به وهی خور او غریب وسه خبر نه ده
او اره ورځ به څومره کثافات راوړي د
ولا ځخ دی راوړي نه نه له مو ته څه مزات کیږي
تخپل څومره راوړي
زه خپل دوه خرچې دې خرچې وروړم نه لیکتا
تنا تیر راوړي کړي کور نور خلک هم
راوړي نه نور خلک هم نه د کور د کلی خلک غون ماته وږي
د کثافات په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي نو ور بسو لږی نه به هم پوښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي کېدای شي تاسو خپل نمره ته وایې
ایمانو رواش
رواش د نوم دی ښه دغه منطقه کې چې اوسېږي د دې نوم څه ده
نومه کله خاطر موږ دلته پر ښځو باندې وړی نه ته واچو لري وړی نه شو
د کثافاتو کې کوم شیان دي لکه خورتوې
لکه د وښو خزله ده پکې لکه کاغذ ده پکې لکه ټوټه پکې لکه ډیران نه ګيري دغه شیان
اره را څومره کثافات راوړي دلته اچي
نیم تاش په یو تاش په دغه سي دوه تاش نه سي بوزي اس پنګرن سړای دغه وړای نه څنګه جاي په جاي پوتا شکر لري چنجان وړکای زوی لره مینه غو مړې ډوړې راوړي ځکه خپل دلته را پاکو پسی جکو
کثافات دلته اچي او بعد وی به ټول کور ته راځي
او کنه
او ترغه چې څوري لکه لري سکنه
څو زوی مې زلمای کراچي کې به مرتبه ورته وړبې زوی مې خوښنه کې اوس فنګرې سړې دا غلطه پرې
ښه نو هم دا درته اسانه ده د جنیو بوسې د کور مخ کې واچې
کور مخ کوم نه راخول لري دا یو
هم دا اوس په کور مخ کې پروت دی
و خو څنګه وکړو نسته د سجای نسته کنه نسته مخه نسته کنه
ته دې نمبر ته
سید ولی
سید ولی کثافات چیرته چې
کثافات د پاجی کا چې پاس دې سرک د سرک راولېږي سرک بیا لار بندېږي لار سي بند سره ته مجبور شې دروازې خوله کې کوټ کو
او دا خدای څنګه غیر داری چې کیږي
دا مې مرده
شمور دی ویلی وای څوک نسته چې کثافات چې ته خونه خپل ځوان نو ته ولې کثافات بیرون لګې نه وړي
زه خو کور کې نه مو کاپ سي ورکه ما
کار څه بری کثافات د پریخي دي خځو ته
او کثافات خځې تم بریخي ده کال پکې ده نه غوغان کول خوشحالي دا شیانو خځې کوي
او دا خځې بیا کثافات د دروازې خوله کې درته چی
او د دروازې خوله کې چی اتی مجبور اسی هغه یې سی بیا موږ پاس هم ته چو بیا مته کوټ پراته یې هیڅ کوم غم نه خوري
کثافاتونه یې خواته د مالونو پاتشونی دي خوشحالي دي دا پراته دي غوغان دي میاسي دي موچان دي ډیر بد بوی ده سره له دې چې دلته د کثافاتو ډیر بد بوی ده د سیمه هم ډیر بد ښکاریږي ځکه هرې خواته زور پیپ زور پلاستیک او نور کثافات خواره واره پراته دي دلته تقریبا له شلو نه زیات ماشومان لیدل کیږي چې د کثافات خواشا کې لوبې کوي او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي بیا کورنۍ تداوي پې کوي دلته داسې ویل کیږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کیږي هم زما په خوا کې یوه میرمن ده وړکی زوی ورسره ده د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده سر یې په نکریز ورته سور کړی که نه نوم دې راته وایې
شریفه
دا ماشوم دې څه کېږي
دا مې اوندور ده
ښه ما فکر کو چې هلک نسته د هلکانو جامې اغوستې
نه جلکۍ ده
دلته خو ډېر بد بوی ده دا ماشوم دې
سیونان یې ورله خولې سیونو ناسته
ښه
داسې مریضان سیورې زړه م راجیږي همداسې له خولې سي
ښه مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه
ډېر حیوانان مړه سوي
هغه د چا ماشومان وه
د همدې کلي
د همدې کلي وه تاسو ته پوس وځي د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې
دي زړه راجګول نه سو او د سم د تیمه سې سره باندې او
سره خو راقم کاوه
خو دا
څومره وخت وروسته بیا مرسوله
مې اس په یو تلې شرش په یو تلې او داس مګنه په پی دل دا نور مریضان دي
کابه مې
ډاکټران ته سی او ډاکټر له واده لګ ګندګیش کده مرز اخته دي
بیا څنګه سبل اخره
اخر له دغه سوسې خلیل نه ملي ذاتي زیات سوسې او مې سوسې
وروره اوس بتره توې کله چې خلک دلته کثافات راوړي اي چی کنه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک د جنگلي راوړي د منطقه بيخي په بوینه ولې مچان ستاب کې میا سيستا د خلک بيخي په تکلیف کړی دي سره کې بيني ولې د بيخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصا تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافاتو جوړ کړی دي
خلک دي ولا ټول مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر ته ورسي مکروب دي او دا د واغه د اینه بل کم کړو په اړه مونږ پیښ کړی
جنجال نه
دي او جنجال نه لري
دلته یو بل ورورم راغی کدلې سپایل کې تاسو خپل نمبر ته وایې
اسم شغاسی
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلوي خاله
سلویخت کلا دغه سلویخت کلو کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته چوي؟
زمونږ د کورو کثافات هم د تاسو شهروالۍ راتله وړلې او سنوري هم د تفراته د شکایت هم ډیر وک.
یعنی تاسو نسې کوي چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي؟
مخ شکایت کړي او نایت تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي.
دلته یو بل ورور هم راغی د سیمې مسؤلیت لري. اول تاسو خپل نوم راته وایئ.
اسماعیل ده.
تاسو خو د خلکو خبرې واورېدی چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډېر زیات په تنګ دي که نه؟ تاسو د دغو کثافاتو د لرې کولو لپاره څه کړي دي؟
ما خو ډېرې هلې ځلې کړي دي خو وسه پوره نه ده. خلکو ته وایي مې راوړي راوړي بیا هم چې هر څه کوو په زور خو نه کېږي او ښاروالي خپله ده هېڅ هغه نه ده کړی. خبر نہ
سیمه هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسېږي په دې کې څه وایي؟
موږ رسولي دي خو هغه اقدام نه کوي. نو موږ دې کې ملامت نه یو. شهروالي خپل اقدام نه کوي.
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې به خلک په خپل سره غونډ شوي د فیصله کړي چې سیمه په خپل پاکه وساتي ځکه بار بار خاروالې ته په ویلو نور ستړي شوي دي. غوره دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي. د بګرامه یو د سیمې اوسیدونکی جاوید وایي چې د سیمې د پاکۍ مسؤلیت یې په غاړه اخیستی. نوموړی وایي
موږ یو شل کوره د کور په سر هم 550 روپۍ اچولي دي. یو نفر ته مرکړي هغه کوم دي چې ګند یې غوړي خپل ځای ته رسي.
دا 500 روپۍ څومره وخت وروسته ورکوي؟
دا میاشت کې اوپېره.
میاشت کې اوپېره بیا هغه نفر سره هم د سیمه پاکۍ
هم مزدور راځي خپل کراچۍ کې اچي وړي.
تاسو چې کوره باسته یې همداسې اچوي بي ځایه کې کوم پلاستیک
مردار خورگی زیادہ شاید زمنگا بچی او مور او پلار دا مریضانی کینو دی خلطونه پغی زیات زی دی
دغه وخت نست تاسو خپل سیمه خپل پاکوي کنه څومره کاسته سوي د څومره خسوي؟
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده. بوی نشته ده بدبوی نشته لختی مغه دی پاک دی کم ګند من تاسو وینئ.
ټول ګاونډیانو څنګه د سره ومنله چې ټول
یو زه خپل دی کوسی مشر شوما خپل مې دا اقدام وکړ. ټول مې راټول کړل جمعې په ورځ باندې مازل ته بدبوی ده بعد وخت مېلمانه راځي دیتا سو دی منگا وی دا کوسه کې ډیر یو بد بوی غند لګیږي او دی صفایي وکي. دولت خو نه کې دولت خو خپل ځان نشي سمباله ولا نه موږ مجبور چې خپل اقدام وکړو وطن جوړ کو.
اته په نظر کې چیرې دی سیمه خلک لاس سره یو کا آیا دوی کولای شي خپل سیمه پاک کا دسل کې تاسو کړی دا هغه یو کوي سي؟
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوی یو څوک د کونړ دی څوک د لغمان دی څوک د خوست دی ټول خو زما د کاکا زمون نه دي چې زما په خپل شي خو هغه په دې باندې پیږي چې دغه خان څه خبره کی صحیح خبره کی دوی مری شنو اتلا سوا 2000 روپے 3000 روپے د دوی په ډاکټرۍ په غبانې زی
د خلکو ګیله د خاروالې له مسول کسانو څخه و ویلې په میاشتو میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمه ته نورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلې ته وراوړي. موږ دا مسله د کابل خاروالې د تنظیف د ریاست رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریک کړه. هغه ویل
دا کابل په ښار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي. زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړي خو دا په دې معنی نه ده چې کار نه کوو. موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځایونو ته نشو رسېدی. خلک هم له حد نه ډېر کثافات هره خوا خواره واره اچوي. موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشر سره پاک کړو. په دې اشر کې به د ښاروالي له کارکوونکو سره لا مو خلکو هم غواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي.
قدر میرمن دوستانو په خبرونه کې مو اوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بیخي تر پوز راوستي وو. د سیمې بدرنګ والی، بدبوئی، مچان، میاشي، بیلابیل ناروغۍ په لارو او کوڅو کې د کثافاتو له وجې رامنځته شوې وي. نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي، تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوله اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
وګوریدون کو سلام، خدای مو خوښ او آباد لره. اوس ټول هم د غدو شانو ته ډیره اړتیا لرو، یعنی خوشحالي او آبادی، چې دا دواړه اوس یوازې د چارواکو او زوراورو کار دی او نه پرېږدي چې د بل چا کار ورشي. د خبرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې غله ورغلي او شایان وړي، خو د کور خاوند له دې ویرې چې غله رسمي غله نوي ډز نه پیکوي.
اوری لکه چه غله دی؟
اوکی غلیسه غلیسه رخ مکوی
و مولی پلار می ایخ کم
اوکی رخ مکوی شور مکوی چه غله مواز وان اوری رخ مکوی
موری اوری
اورمی طول اورمی رخ مکوی
پلار می رویخ کم
اوی سارا و سای بیش
موری پلار بمی و تخنام کرای بخشی
اوی تخنام اوی پاسکا پاسکا نو یم تخنا وچ زړه په یوه چې خندات
پلارا وا پلارا پورته سې کور ته غلا غلې دي
او سغه پورته سې
کور ته غلا غلې دي
او هو پورته سې هغه چرې توفا کوم د سره را واخ
توفاک
او نو د چې د پاره د لزر افغاني پر ول کړې غلا وایخه
او خزي داوزی کسان نه وی
او وی ته نو را وایخه
او مفت خبره در تخکاری بیای سبا تا زواب چو کوی
او زوایم جرکو جرکو توپک روخه چوش تک ترانی سرا پسی
کده زی پیو کم او کنیو تپی شی بیا چنگا کوی
تپی دی سی کاش که مرزی غلی دی غلی خدا سی ووی چی ویری رما نو بانی چیستا کری
او ساده خزی در تو کو خبره ندا که داوزی کسان وی او کوم یو ټپی امر شي بیا به نو څو ځواب وایي
ام داسې ورته کوې چې شان یو سی
اونو چاره څه ده اوس په دې تور شپه څه کولی شو
پلارا په ټوپک ووولا
زه ټوپک راواخلم او ډزې پرې وکړم غله شه احمقه هر څه ټوکې درته ښکاري ښځې ژر کوه هغه ټوپک چېرته پټ کړه
ولې پټ کړم
ځکه چې که یې پیدا کړ نو وایي به چې ولې مو غیر قانوني وسله په کور کې ساتلې ده هسې مې مه پرې بندي کوه
نو څه ته دې اخیستی دی دغه زوی مړې ټوپک دې څه ته اخیستی دی
د غلو دپاره مې اخیستی خو اوس دا نه معلومیږي چې دا غله ملکي دی او که نظامي
بس نو یوه ساعته
وس د رشوت خور یو خواګه سندره واوري په خپل د رشوت خور لخلي
زم 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 زم
پسزم کا پسزم لک مجنونی ام لیلا پسزم زم 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 نشواتا تا پسزم تا پسزم لک مجنونی ام لیلا پسزم لک مجنونی ام لیلا پسزم یو بنو موٹر اخلم ضرورت دے جوڑو مئی یو کوربل میں شرکت دے ہم ضرور رہتا یو خلوئے تجارت دے زکمے 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 ملا تڑ لیک لکھا لو اغلا پسزم لکھا مجنونی امال ایلا پسزم زم 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 رشوات تا پسزم تا پسزم لکھا مجنونی امال ایلا پسزم لکھا مجنونی امال ایلا پسزم پرشوت مقرر شوئے امسا بی رشوت تنگا لار بشینو تا دا قلم میں دے داستا دجی پیارا پر عوام میں کارو نشو نارا واپس زم لکا مجنونی ام لیلا پس زم 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 رشواتا تا پس زم تا پس زم لکا مجنونی ام لیلا پس زم لکا مجنونی ام لیلا پس زم سوال شم کوالی شم قاضی ترافیک شم یا تفتیش یا مصوفی پروا نکری مجرمان ما درازی ڈالرونا میں پمخ کے گر اختیار پس زم لکم مجنونی ام لیلا پس زم 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 رشوات تا پس زم تا پس زم لکم مجنونی ام لیلا 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 پس د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
او اوس دغه د یخچال کیسه واوري.
د ټولو ارمانو چې له خیر سره پیسې پیدا کو او یخچال پی واخلو او بیا لکه د خانانو مزه پی وکړو. خدای پاک مو دا سوالم قبول کړ او دی وخه یخچال خوندان کړو. څنګه مو چې یخچال واخیست او کور ته مو راوړ نو لا پر خپل ځای مو ایښی نه و چې د ګاونډیانو میرمنې د مبارکۍ لپاره راغلې او ټولو په ډېره خوشحالۍ سره ویل چې شکر دی کوڅې ته یخچال راغی. دوی ویل چې په یخ پسې د ټولو سترګې وتلې او پیدا کولی به یې نه شو. د وروسته به ټول د یخ خاوندان شي. د ګاونډیانو میرمنې دومره خوشحاله ویل لکه له دوی سره مو چې په شریک اخیستی وي. خو زه او میرمن مې دا پتن دې ته حیران وو چې څه شی په کې کیږدو ځکه زه بېکار وم او په کور کې هم داسې څه نه وو چې په یخچال کې په ایښودلو ارزي. په لومړۍ ورځ مې میرمنې هغه کچالو او پیاز چې د سبا غرمې د شکرې لپاره رم راوړي وو په کې کیښودل. په دوهمه ورځ مو پنځه دانې هګۍ واخیستې او په کې کې مې ښودې چې یخچال خالي پاتې نه شي. آخر میں ماں و میرمنی دا پریکڑا وکڑا چھ دا گاونڈیانو شان پکی کیک دو. ہم با مو سوابوش او ہم با یخچال خالیا و بد نخکاری. گاونڈیانو تا مو خبر وار که چوک دی خودلو لپار چل ری را دیوڑی. گاونڈیانو چھ دا واوری دل نخدای وار کلا. یو دی پا تشکنی دیگ رانی ولی و او بل دی شلومبو کاسا. بلی و تراز اندوانا رانی ولی و او بلی و کاسا توت. خبر دې ته ورسېده چې چا به له بازاره تازه ترکاري غوښه یا میوه راوړه نو لومړی به یې زموږ یخچال ته راوړل چې ساړه شي او بیا یې وخوري. یخچال نه و چې سمه بلاتې جوړه شوه او موږ ته خو غټ سرخوږی شو ځکه شېبه وروسته به درز درز دروازه وول سوه او چورخلاصه به مو کړه. نو د ګاونډي میرمن لور یا زوی به و او یو شی نه یو شی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کیږدو. خبره آن تر دې ورسېده چې د شپې په دولس یا یوه بجه به دروازه وټکېده او چې خلاصه به مو کړه نو یو ګاونډی به و او له میلمنو پاتې د خوړو یا څښاک لوښی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کیږدو. د موږ له یخچال اخیستلو وروسته د کوڅې ټول خلک په دې وپوهېدل چې پاتې خواړه، ترکاري، میوې او شربتونه باید په یخچال کې کیښودل شي چې خراب او میکروبي نه شي. دې حالت ډېر زیات ستړی او خسته کړو او له هوښیارانو سره له مشورو وروسته مو دا لاره ورته ومونده چې په یخچال کې د شیانو په ایښودلو به کرایه اخلو او په دې ډول به د ګاونډیانو شیان نه خرابیږي او موږ ته به هم څه لږ ډېره غریبي پکې پیدا شي. خو ګاونډیانو چې د کرایې خبره واورېده نو قسم یې وخوړ چې اخوا دروم نه ګورو، څه خو یخچال ته د شیانو وړل او ایښودل دي پکې. په دې کار سره مو که ګټه ونه کړه نو لااقل خو د ګاونډیانو د مالونو د ایښودلو له تکلیف خلاص شو. اوس مې وړې لور ترې د نانځکو یخچال سینټر جوړ کړی.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، سمسور واحدی، مینا هوتک، رنا هوتک، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 0.
لیونے منی کمشنات بیابان سا سڑی بڑے سلگی میں نودری سیلا بدل رات سڑی بڑے سلگی میں نودری آخر بلا شمد